شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې د نیم ساعت په مخه دا وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونې لرو چې د افغانستان امنیت ته یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان لکبل بند پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانی په ناوی ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د درې دېرش وسلوالو مخالفینو د وژنې ادعا کوي. او متحد ایالاتو د هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه د هیواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد وای اوربند او سیاسي هوکړه د افغانستان لپاره بیړنۍ اړتیا وي دي. خغلی خلیل زاد تیر شپه پر ټوئیټر د پیغامونو په یو لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیل زاد زیاتوي چې په دې برخه کې دای هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځنګړی استاذ هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. لاسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان لکبل بند پاتې دي. له دې مسافر څخه حفیظ الله په یو ټلیفوني تماس کې ازادي رادیو ته ویل چې له تیر شپې راهیسې په سړه هوا کې بند پاتې دي او مرستې ته اړتیا لري. نو موړی وایي چې په بند پاتې مسافرو کې ښځې او ماشومان هم شته. د فواید عامې وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي رسنیو ته وویل چې چارواکو ته د دې ستونزې د حل لارښوونه شوې.
تمام قدمه های ولایتی و ریاست فوایدامی غور
طول ولایتی ریاستونو او د غور د فوایدامی ریاست تلار خوونه شوی چې د طول لوی لارو او د بندي پایان د لارې د پاکول لپاره سم دستي اقدام وکړي.
خغلی حق شناس وایي چې د ژغورنې ډلې سیمه ته استول شوې دي. د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په ناوی ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې شپږ څلوېښت وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو ته دا تلفات د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې اوښتي.
د ناوی ولسوالۍ د خسرآباد او سرخودس په سیمو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې درې دېرش تنه د وسلوال مخالفینو وژل شوي دي، دیارلس تنه هغوی زخمیان دي. د یادو نشوتو پر مهال باندې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
خغلی همدرد زیاتوي چې په دې سیمه کې د امنیت د خوندي کولو په مقصد تصفیوي عملیات اوس هم روان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن رخشانه په حق ورسېده. د راپورونو له مخې حمیده اصیل چې په رخشانه مشهوره وه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وه او په روانه اونۍ کې د اتیا کلونو په عمر پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د میرمن رخشانه مړینه تایید کړه. رخشانه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له پوځي یرغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په متحدو ایالاتو کې اوسېده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. لږ تر لږه شپږ ایران پلوي وسلوال په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی برید کې وژل شوي دي. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي د سوریه په هم ښار کې په دې حمله کې د وسلوالو مرکزونه او زیرمې هم ویجاړې شوي. له دې مخکې د سوریه رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکړی و چې اسرایلی توغندي د هما په یوه کلیواله سیمه کې لګیدلی. سنا د سوریه د پوځي سرچینو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک دا توغندي کشف کړي او ډیره برخه یې له منځه وړي دي. اژانس د اسرایلو په برید کې د تلفاتو خبر نه دی ورکړی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. متحد ایالاتو د ټولو هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه د هیواد ته ځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. دا نوی محدودیت په برتانیا کې د کرونا وایرس د نوې بڼې له سرایت وروسته د دسمبر له 28 نیټې څخه نافذیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز په یو بیان کې ویلي چې د کورونا د نوې بڼې د سرایت سرعت د پخوانیو هغو پرتله په سلو کې اویا زیات دی. د کورونا د نوې بڼې لخپرې دوروسته ډیری اروپایي هیوادونو د برتانیا ټولو برخو ته الوتنې ځنډولې دي. د جانس هاپکنز په هنتون د ارقامو لمخې په برتانیا کې نږدې 22 لکه کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. او رستای خبر د امریکا د نوموتی سندرغاړي مایکل جکسن کور امریکایي میلیاردر ران بورګل پیرلای دی. دا کور د کالیفورنیا ایالت سانتا باربارا ښار ته نږدې په لاس اولیواس ښارګوټي کې په 1000 هکتار ځمکه کې ودان دی. د وال سټریټ جرنال د ورسپانې د راپور لمخې بورګل د مایکل جکسن کور په 22 میلیون ډالر اخیستای دی. د مایکل جکسن افسانوي کور چې نیورلند بلل کیږي په 2018 کال کې په 100 میلیون ډالرو بیا شو او یو کال وروسته یې بیا 82 میلیون ډالرو ته راټیټه شوه. مایکل جکسن د 2009 کال په جون میاشت کې په 50 کلنۍ کې د زړه د درېدو له کبله مړ شو.
دا ساجی رادیو ماښامنۍ خبری مچل اوري. زلمی خلیل زاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د سولې اچي چټک کړي او جاکارتا ژمنه وکړه.
اندونزیا آماده دي چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربه توب وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې تمه ده د نړیوال بانک په مرسته ازبکستان او پاکستان د افغانستان د لارې د ریل په کرښه وصل شي.
لکه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړي.
او په دې خبرونه کې دا ژغ غلی شو د میرمن رخشانی د ژوند په اړه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوي دي. شاغلی خلیل زاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټک کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان رئیس یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاغلی کالا هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی. نور په دې راپور کې
ورستر بلې مخ په ډیری دوه او تریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد د رولپیخي د سولې روان بهیر لپاره غواخ بللای. خغلی خلیلزاد په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بند شي. افغانان سولې غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیا وي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غک کړی چې اوربند او سیاسي هوکړه ته رسیدو لپاره خپل حد سي دوه برابر کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې پرسته وکړي. په ښکارا زلمی خلیلزاد د سرګندونی په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایی رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشتہ کوهستانی له وژنې ورسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني خو افغان حکومت یې تر ډیره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړه ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځنګړي استازي پورې محدود نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا په خوانی مرستيال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان رئیس یوسف کالا هم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشر معنی وای له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې خاغلی کالا ویلي انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل یوسف کالا د غشان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې پاړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتواله خودلې.
د انډونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د کانفرنس جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې پاړه باسه خبرې وکړي چمتواله وشو د وضعیت اکلی شي. انډونیزیا آماده دي چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربه توب وکړي.
د محمدیه علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې علي رئیس عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبان وایي ټولو هغو حدسو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، اندونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او خیاړي کې لري، خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي، هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستې او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي، هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي چارواکي دا کوي چې ځايي طالبانو د دې ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی او په موټر پسې کش کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي کدا سې شوی وي دا کار د انساني کرامت سپکاوی دی. نور تفصيل په دې راپور کې.
په ورزګان ولایت کې سیمایز چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان شاه محمد جسد له قبره ایستلی. د دې پخانی کمانډان رور جان محمد کریمی چې وست خپل رور پر ځای د دیراوت د ولسوالۍ امنیتي کمانډان دی، ازادي رادیو ته همدارنګ دا وکړه چې د رور مړې د خلکو په وړاندې په موټر پسې راخکل شوې ده. کریمی د غراز ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو لس ورځې وړاندې د بل رور هم تر وژل ورسته په موټر پسې کش کړي او بیا یې سر ترې پرې کړي. په دې راوډ ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو د کمانډوز و کونو کمانډان قدیر خان هم ازادي رادیو ته دایدا تایید کړي ده. نو موري ویلي طالبانو تر دې مخکې هم په دې راوډ او نورو سیمو کې ورته کړنې تر سره کړي. قدیر خان ادعا وکړه چې طالبانو په ځینو مواردو کې هغه کورونه په چاودنو نړولې چې غړي په افغان ځواکونو کې دي.
د اکثر مال چورای او کورونه سترونه یې بجړی نړی نو د دوه خود اکثر تر مشکل دی. مثلا د هغه نفر سره د دشمنی د شیاغه توپک بلاتی او سره جنگیږي، نو د ستر سره د دشمنی نه ده، د خونې سره د دشمنی نه ده، د ورور سره د دشمنی نه ده، د پلار سره د دشمنی نه ده.
طالب ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لن پیغام کې ویلي چې د حکومتي چارواکو دایې د آوی جدن ردوي. کمانډان شاه محمد چې شاو خوښ پک میشتي وړاندې په ترين کوډ خارکینا څرګند وسلوالو په بریډ کې وژل شو، پسترګو مایوب او لتیری وی لسیزی رایسی د دیراود ولسوالۍ د امنی کمانډانو نو موله په سیمه کې د طالب وسلوالو سرسخت مخالف ګڼل کېده او د چارواکو په وینا تر 15 زیات ځان مرګي بریډونه او چاودنې پرې شوي وي. دا یوازې طالبان نه دي چې د خپل وژل شو مخالفانو جسدونو ته د سپکاوی تور پرې پوری کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې میش بهرني سرتیری هم په ځینو مواردو کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته په سپکاوی تورن شوی او همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه هم ادعا وشوي چې په ځینو مواردو کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونو ته سپکاوی کړی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي په جګړه کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته سپکاوی غیر انساني عمل بولي. په روزګان ولایت کې د بشر حقوقو د سیمایز دفتر مشر عبد اللهد بهایی ازادي رادیو ته وویل د وژل شوی کس جسد ته سپکاوی انساني کرامت ته سپکاوی دی او د جګړې خکیل لوري باید له دا ډول کړنو ډډه وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سبا 12 نیوی او FM 3.5. مدني فعال فرشته کوهستاني چې تیر ورځ په کاپیسا ولایت کې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو، موده وړاندې ویل و چې امنیتي اړخ له خطر سره مخامخ ده. خو د افغانستان د کورونی او چارو وزارت وایي تر اوسه یې داسې هیڅ رسمي سند نه دی ترلاسه کړی چې وشي د فرشته کوهستاني ژوند له خطر سره مخامخ و. نور په دې راپور کې.
دا د فرشتي کوهستاني د زوی مصطفی غږ دی، هغه چې د خپل مور په بدی بنتون فریاد کوي. فرشته کوهستاني له خپل ورور سره یو ځای د پنځشنبې په ورځ په کاپیسا ولایت کې د یو شمېر نامعلومو وسلوالو لخوا په ډز وویشتل شو. دا په افغانستان کې د هدفي وژنو هغه لړۍ ده چې لا یې هم د وړاندې قربانیانو د وژنې مسؤلان نه دي نیول شوي. فرشته کوهستاني مو د وړاندې خپل ځان ته تشتم نه دي ګواښونو په اړه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو ژوند ته یې ګواښ پیښ دی. خو هغه نیوکه هم کړی و چې امنیتی بنسټونه ورته دومره ګواخ سره سره پام نه کوي. هغه په خپل دی پوسټ کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم غوښتنه کړې چې ورته پیښ ګواښونه جدي وګڼي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د فرشتي کوهستاني ژوند ته د ورپیښ ګواښونو په اړه هیڅ ډول رسمي لیکلی سند نه دی ترلاسه کړی. د دې وزارت ویان طارق اریان:
مسئله بانو کوهستانی که
ده مرمن کوهستانی مسئله چه تیر ورز و وجه شوه پورا کالوران ده کورنیو چار وزیر ده پیشندن لیدن در روده خوب ده لیدنه که یه هیز ده اول عریضه ده زن پر ورانده ده گواخ پاره ورانده نکده
د خغلریان په خبره د کورنیو چارو وزارت هغه غواخونه وندیخنی چې لدی وړاندې خبريالانو او نورو مدني فعالانو ته متوجي وي رافکړي خو په یو شمیر برخو کې هغه هدف ګرځول شوې دي. د میرمن کوهستاني تور په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګون نه راپارولې دي او د ملي مصالحي علي شورا د رئیس عبدالله په ګډون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دا پیښه غندلې ده. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ورسوي هدفي وژنو ته په خبرګون کې لیکلي هغه کسان چې د دې پیښو تر شا دي باید حساب ترې واخیستل شي. په ورته وخت کې د چارو کار پو احمد سعیدی وای د حکومت مخالف وسلوات چلی مقناطیسی ماینونو چې کم لګښت پر راځي ګټ اخلي او یو شمیر به مسؤلیت کسان تخپل مو خود تر لاسه کول لپاره ګماري.
موږ کومه هیله لرو حکومت د خپل امنیت وساتي په دې دلیل هیله نه لرو چې خپل حکومت ځان د سیمټي د ورونو شاته پټ کړي. نو موږ به څل دوی هیله ولرو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
خو د افغانستان حکومت بیا وایي دوی ژمن دي چې د هر افغان ژوند او مال خوندي کړي او په دې برخه کې بشپړ هلې ځلې او ګامونه پورته کړي دي. په روسیو کې د خبريالانو او نورو فعالو څیرو هدفي وژنې اندېښنې راپورته کړي دي. تیرو نږدې دوه میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای په ګډون 15 خبريالان او یو شمیر نور مدني فعالان وژل شوې دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلې او یوازې په ننګرهار کې د خبريالې ملالې میوند وژنې پړه داعش ډلې منلې ده.
جوان
تریکاسا پولیس وژن شوی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د سیمه په کچه د یوې مهمه اقتصادي پروژې په اړه د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره به د اورګاډي و پروژه لاسلیک کړي چې له افغانستانه به تیرې شي. د پاکستان د اورګاډو وزیر اعظم سواتی وی د پروژه به د نړیوال بانک په مرسته بشپړ شي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال شانواز ترکزی له پېښور راپور لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډ ورځو کې به دوی د پاکستان نه افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غزیدو په پروژه دستخط وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل اسانه شي بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریلګاډي د لارې په تګ راتګ کې اسانتیا ومومي. زاهد شینواری د پاکستان او افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونی ډایریکټر وویل دا ډیر کلونه وشو کله د بارانونو کله د واورو او کله بیا د ولسونو لخوا لارې بندې شي نو کاروبار خو بیا نشي. البته که د اورګاډي پټلۍ تیار شوه کاروبار به څلیری ساعته شروع هم شي او څو چنده به سیوا هم شي.
افغانستان سره او بیا افغانستان نه مخکې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټول لوی رکاوټ چې دی د پالیسیانو نه پس د ترانسپورټ دا مشکلات دي. نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوی نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي او دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړیږي.
د اورګاډي د پټلۍ د غزیدو منصوبې خبره پرون د دسمبر په 24 د پاکستان د ریلوی محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړي ده چې د دې منصوبې خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وي او هم د نړیوال بانک په سرپرستۍ او په 4.5 ارب ډالر مالی مرسته به دغه منصوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړي چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد د راتګ وروستو د هغوی سره لوازنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 لټولو لوی او د خوشحالۍ خبر وي. د اورګاډي په پټلۍ غځولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشحاله دي بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څنګه مشر او روزګار کونکي خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل دا سیدا چې د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او د ګاډو تک په شروع شي کاروبار به ور سره په 100% سیوا شي او خلکو ته به کاروبار ملاو هم شي. د زیاته کړه ورسره به کاروباری اسانتیاوی هم پیدا شي.
که اوس د سلو روپو تجارت کیږي بیا به تا د زرو روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي، ځکه چې سهولت به راشي او عرضه او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیاته شي. چیرته چې د ریل پټلۍ تیره شي نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نور ځایونو کې دی هلته به ډیری او د دې ځای نه به ډیر مالونه ځي هلته، او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي.
د ریلوی محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبی سره به د مرکزی ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباري لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پیښوره تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي، بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. زاهد شینواری وویل چې د دوی هم تیز رفتار ګاډي په کار دي، ځکه ډیر شیان داسې وي باید په وخت ورسي لکه خوراکي شیان او یا دوایانې.
ټول نه زیاته فایده چې دا خو دا زمونږ د خیبر پختونخوا د خلکو ته او پښتنو ته به ملاویږي، ځکه چې دا مونږ سره په بارډر باندې دی. د زمونږ د علاقې دا سیزونه چې هغه زمونږ فروټس ویجیټیبلس سبزیانې دي او میوې دي هغه شو، یا دا زمونږ د علاقایي چې کوم پیداوارونه دي منرلز دي یا زمونږ صنعتي سامان دی هغه ټول چې دی دا به ډېر لوی فایده به عمومي، نو دا به زمونږ د صنعت لپاره هم ډېره لویه فایده شي، زمونږ د صوبه کې به ډېره لویه صنعتي سرمایه ګذاري وشي.
اعظم سواتی د ډان نیوز خبري ادارې سره د اورګاډي د منصوبې جزئیات خو شریک کړل، خدای ونه ویل چې دا منصوبه په څومره وخت کې سرته ورسی. خو د په خبره چې په ورځ به کې به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلی کوي، نو ممکنه ده په هغه کې ټایم فریم یا د پټلۍ غزیدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړي شي.
که چیرته د اورګاډي دا پروژه بشپړ شي، افغانستان به له منځنۍ آسیا سره د افغانستان به جنوبی او منځنۍ آسیا وصل کړی سره. د منځنۍ آسیا د وصلېدو لپاره بل لور ته د کاسازر پروژې چارې روانې دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به پاکستان ته انتقال شي. خو دا معلومه نه ده چې امنیتي وضعیت په افغانستان کې څرنګه وي او امنیت به پر دغه پروژو باندې څه ډول تاثیر ولري.
ستاسو ل پیغامونو
عبد الله د کورن ته غوښتنه مو په دې شکل سره واچ دغه الکترونیکی تفکیری توزیع د ټولو صالحه فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات به نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکی تفکیرو د طرف فعال دی، پر موږ دغه دا چې دغه الکترونیکی تفکیرو مراکز یا دفاتر باید رسالې ته فراخه شي، ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تفکیرو په برخه کې لږ سهولت رامند شي. نور مخنیسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ځکه لیواله شنا د هلمند ولایت د مدالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راته کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا دی مارنو ته غور ولایت تر پسابان ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. نو دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک یې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لارې باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریش او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. نو پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي، او پر دغه لارې باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی، هغه پل پروس کال نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په هغه اول کال باندې اوبه وي او در سره کې مخ وکړي. زما د ازادي راډیو سو د اخیله ورځو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د ځخبار او مظلوم ملت ځخ پر ځای ورسي، یو سلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
افغانستان درغړی میرمن رخشانه وفات شوې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې یو مطلب وړاندې کړو. خو یو نړیواله مسله راخلو، په نړۍ کې د کورونا وبا د خبرې دوله کبله د کرسمس مراسم سخت غیزمن شوې دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کیږي د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو ورغلي، ځکه چې اسرائیلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیز لګولی دی. عصمت څاروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکن وي دا مراسم شول مانسي. د بیت لحم شاروال وویل شاریان له هغو ټولو خندونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامسته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکرې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندیدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړی شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډیر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخت ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنې شوي دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پولاله، مغزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستی او تر رسیدلیو لکه څنګه چې مجمنه کړې و اوس په د میرمن رخصانی په اړه واوري. دا شخ غلې شو. مېرمن رخصانه رخصانی په خپل ژوند کې په سلګونو سندري د افغانانو لپاره وبللې او روانه اونۍ د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شوه. د دې مخکښ سندرغاړي د ژوند په اړه ملالي بشیر څخور.
مېرمن رخصانه د اتیا کلونو په عمر کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې مرسته. د 28 کال په امریکا کې لخپل کورنۍ سره ژوند وکړ. رخصانه د افغانستان له هغو سندرغاړو و چې د سندرو ترڅنګ د شوزو د حقونو لپاره هم مبارزه کړې و. دا په کوهدامن کې زیږیدلې و او د ملالۍ په لیسه کې زده کړې کړې وې. مېرمن رخصانه په پښتو او دری شپږ سوه سندري ویلې وې. مېرمن رخصانه چې اصلي نوم یې حمیده او هنري نوم یې فروزان و، د انګریزانو پر ضد د خپلواکۍ د جګړې د یوه اتل جنرال اصیل خان وزیري لور وه. مور یې بیبي خدیجه طرزي د کابل د نجونو د ښوونځي له لومړنیو ښوونکو څخه وه چې موسیقي او خیاطي یې تدریسوله. رخصانه نوم ورته استاد عبدالرؤف بینوا چې هغه وخت د افغانستان رادیو رئیس و غوره کړ. اصلا دا د پکتیا د برمل ولسوالۍ ده. پلار یې جنرال اصل خان وزیري په کابل او شمال کې دندې لرلې. رخصانه د 1950 کال د سور له 8 نیټې وروسته امریکا ته کډواله سوه. د ولسمشر کرزي په دوره کې بیرته افغانستان ته ولاړه چې خلکو یې پراخ هرکلی وکړ. مېرمن رخصانه هیله شودلې و چې غواړي په افغانستان کې نوي سندري ثبت کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا ازادي راډیو د ماشومانی خبري مچله هم دلته سرته ورسیده. خو زموږ خبرونه د ماشام ترو بجو پوری دوام لري. ازادي راډیو د سار لو د ماشام ترو په منځني صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 خبري شي. په راتلونکو خبرونه کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب، سټډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین.